خبرونه کوي. عبد الله کاکر ته اجازه ورکړي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا هیلو ویو ای پروگرام کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. د پروگرام د پاره چې نن مونږ کومه موضوع راوړې ده په هغه به خبرې کوو، خو لاول زو پیښور ته چرته چې نن پیښور پولیس په د پیښور کې په پولیس لاین کې چاودنه شوې ده او د ګڼ شمېر خلکو د مرګ جوبلې رپورټونه دي. د دیو خبريال عثمان خان مونږ سره ملګری کیږي، هغه نه به په دې حواله سره نور تفصیل واخلو. په خیر راغلی عثمان خان. عثمان استاسو غږ سم ناراضي که تاسو خپل خبره بیا وکړي؟ جی بالکل بالکل. په خیر راغلی عثمان خان، تاسو په خپل هم په هغه ځی کې موجود دی چرته کې چې دغه چاودنه شوې ده، نو د دې تازه تفصیل راته راکړئ. وس پوری د مرګ جوب له څه صورت حال دی، کم ځای وو، او دغه تفصیل کا اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کړئ.
بالکل، د دیوالې دن په اوریدونکو ته بزوې اندام حال ته په ریډینګ اسپیټال کې ولاړیم. چرته چې دغه چاودنی زیاتره مړی چې دی یا کم ډوبل کتار چې دی هغه ډیر غونټون تر اوړل شوی دی. تو شی به وړاندې دی د الاره هسپتال ویان محمد اسفان د ډیو سره خبري وکړي او هغه وی چې تر دې دمه په دغه چاودنه کې الاره شته دوه ډیر کم کسان دی هغه په دې کې مړ شوی دی او یو سل وسل وی کسان چې دی هغه جوړل دی. دا الاره ویان دوی چې په دې کې د لست تله په دل سپورې کم کسان چې دی داغي حالت مرګونه دی او هغه په سنسټیټیو واټ کې دی تر دې مهاله.
صحیح عثمان خان، کم زه و چرته کې چې دا چاودنه وشوه هغه هم کراته لک تفصیل راکړي، کم وخت وو او وسه پوری چاز مواري منلې دا او کنه؟
دا چاودنه چې دا د پیښور ډیر په یو حساس ځای کې شوې ده په پولیس لاین کې دننه چې دغه د پیښور پټ ته کزدا غي لگا مې وکو تاسو ته ویم چې دا جمعه چرته کې ده. دغه جمعه کوم چې تلل د ماسپخین په وخت باندې خلک د ماسپخین مست ولاړو او د جمع دوران دغه چاودنه شوې ده. دغه ودانۍ تاړو به روډ کې دی هغه د پیښور سنټرل جیل لذي په شا باندې او په دغه لار باندې اکثره پیدل خلک زیراځي او په کله چې سپریټ تر د لکیږي نو دغه پولیس اخلاقار ولاړي او باقاعده د هغه جامه تلاشي کیږي. د دې سره بیا مین کم خیبر روډ کې دی وزیر اعلی هاوس په کومه لار راغلی ده، دویم روډ دغه تا بیا راغلی دی او لږ وړاندې چې راځلو بیا د پولیس لاین یا سی سی پی او دفتر څخه کم مین لار تللی ده. په دغه باندې یو بل ناکه ده او پولیس اخلاقار کې ولاړي او دغه دننه د سی سی پی او د دفتر سره په څو ګام باندې دغه جمعه ته لږ شرط دغه چاودنه شوې ده. ځکه تاسو ته ویم ریسکیو اپریشن چې دی هغه وسم روان دی او دغه اطلاعات چې موږ ته د انتظامی لخوا چې اوس هم لس پورې دولس کسان چې دي هغه د جمعه کم لینټر چې دی هغه را پریوته دی او هغه اوس هم د هغې لاندې دي.
او عثمان خان زمواري چا منلې ده وسه پورې کنه؟
تر دې دمه یوې وسلواله ډلې هم په پیښور پولیس لاین کې په جمعه دلله کم دغه چاودنه شوې ده. د دې زما په خپل غاړه نه ده.
او عمومي که د ښار صورت حال هم راته راکړي، امنیتي صورت حال په دې وخت کې پیښور ښار کې تاسو څه وینئ؟ ایمرجنسي لګېدلې ده، څه روان دي هلته کې؟
بالکل، کوم دا وایي دا په خبر کې څومره اسپیټالونه دي پاغي کې دا وخت ایمرجنسي دا په خار دلنه چې څومره چې پوسټونه دي یا پوسټي دي پاغي باندې د امنیت لږ ګامونه اخیستل شوی دي. دا په وروسته د خیبر پختونخوا گورنر او د پیښور پولیس مشر محمد اجاز خان هم د مطبوعاتو سره خبرې کړې دي، ځکه چې نن موږ وکتل د عام ولس لخوا او د سیاسي پارټو لخوا دغه نیوکې کېدې، دغه اعتراضونه پورته کېدل چې د پولیس لاین په شان یو حساسه ودانۍ دننه داسې قسمه پېښه رامخته کېدل دا د سکیورټي لیک ښایي. نو د پیښور پولیسو مشر په مطبوعاتو سره خبرو کې دغه خبره ومنله چې دا د سکیورټي کوتاهي کېدلې شي او د دې به د هر اړخ نه پلټنې کېږي. پیښور چاپېریال کړه تاسو ویم نن ډېر غمګینو خلک روغتون ته راغلي وو د خپل چې کم په دغه چاودنه کې کم پولیس اهلکار جوبل دي یا مړ شوي وو د هغې درکې لګاو. عام ولس چې دی هغه هم ډېر زیات خفه دی او بازارونه چې دي په هغې کې هم د خلکو په مخونو باندې موږ خفګان لیدو.
استاسو ډیره مننه کو عثمان خان د دې پیخي د تفصیل راکول استاسو ډیره مهرباني او ګرانو کتونکو اوریدونکو مونږ سره اوسې مونږ با هلو ویو پروگرام کې خپل موضوع باندې خبرې طریقو خلاولي ودمه سروسی اوس پر شو د خپل پروگرام موضوع ده د ټوله نړۍ مجموعي آبادی دا وخت نږدې 8 بلیون ده د متحده قومونو د آبادی اداره یا یو ان اف پی ای واي په پاکستان کې هر کال د 1.9% په شرح په آبادی کې اضافه روانه ده اداره واي په پاکستان کې یو خزا په عمومي توګه لکتر لګه درې ماشومان پیدا کوي چې یو پکې غیر ارادي وي او دا شرح د ټوله جنوبي ایشیا د سیمې د 2.4% نه تر ټولو زیاته ده او په نړۍ کې هم پاکستان دا وخت نړۍ پنځم تر ټولو زیاته آبادی لرونکي ملک هم ګڼل کیږي چرته چې هر کال 0.4 میلیونه نوي خلک د شته آبادی برخه جوړیږي دا هم اندازه ده چې د پاکستان په آبادی کې اضافه هم په دغه شر روانه پاتې شو نو تر 2050 کال پورې به د پاکستان آبادی 300 میلیونه نه هم زیات شي چې دا په ځان کې په هاند پاکستان او د دې محدود وسایلو د پاره یو لوی خطر ګڼي پاکستان ته د دې زیاتیدونکو آبادی د لاسا کمی کمی مسلې جوړې دي شي سړنکاران وای په 1955 کې د پاکستان 0% آبادی په خاریو کې اوسېدا خو په 2000 کې دا شرح 15% ته رسیدلې ده او 2055 پورې به په خاریو او کلیوالو علاقو کې د آبادی شرح نیم په نیمه برابر شي د دې آبادی د ژوند ضرورتونو پوره کولو د پاره به زرعي ځمکې رو پرو کمیږي او خوراک پوره کولو وسایل به هم ورسره محدود شي د دې نه علاوه د صحت تعلیم روزګار او نور ضرورتونو پوره کول هم د پاکستان د پاره به لوی چیلنجونه وي د پاکستان زیاتیدونکو آبادی کې یو خوا د ځینی پوهانو ته د ملک یو سرمایه ښکاری خو ډیر پوهان ورته د بد انتظامي او د غیر منظمه پالیسو د لاسه د یو ستري مسلې او خطر په نظر ګوري نن به په پروګرام کې هم په دغه موضوع خبرې کوو همون سره به په پروګرام کې میلمانه هم وی خدا وخت را سره ملګری کیږي د ډیوه خبريال ذوالفقار بیتنی د کراچۍ نه په خیر اخلي ذوالفقار بیتنی جی ذوالفقار بیتنی تاسو ما غوړی
جی
په خیر اخلي تاسو مونږ سره په دې پروګرام کې په دې وخت کې ملګری یي او زه به تاسو نه ډومبې دا ته پوس کوم چې 2010 کې د پاکستان اخیری مردم شماری یا سرشمیرنه شوه د هغې ریپورتونه سو وایي چې د پاکستان موجوده آبادی په دې وخت کې څومره ده او په هغه کې بیا د خزو د سړو تناسب بیا سخای
د پاکستان د سرشمیرنه چې کوم کال 2010 کې یو شمیرنه ریپورتونه راغلي وو دا غیر تر مخه د پاکستان آبادی په غو وخت 1.5 کروڑ ورته ویلې شو یا مونږ ورته ویلې شو چې 2.5 میلیون آبادی وا په دې کې تاسو د خزو او د نرنه او تناسب پوسوکرو نو دلته په پاکستان کې 10 کروڑ 10 لک خزي په آبادی کې ګمارل شوی او ورسره 10 کروڑ شپېته لک چې کومه هغه د نرنه او شمیره مخې درغلی او کدا ته تناسب مونږ په یو ریشیو کې یاد کو نو یو سل خزو پس دلته یو سل 15 کسا چې کوم کسان یې هغه سړي کومګ بیا دې سره وګورو پاکستان د نړۍ په حساب کا د آبادی په لیا زموږ نو پاکستان د نړۍ پنځم غټ هواد یادي کې ډیر زیات آبادی لري پاکستان چې دا کم وسره پټونه د ورلد بانک شایع کړی دی غیټه تر مخه دا وخت د پاکستان آبادی د 200 کروڑو نه په زیات تللی دی او رپورټونه تر مخه کاغه باندې دا سیاست شوی د پاکستان چې کم گروث ریټ یا د دلته خلکو د آبادی کې اضافه چې کم تاسو شمیره یاد کړی چې 1.9% نو هغه په حساب کوم ورته ګورنو تیر سلورو کالونو کې د غشمیره دغه خای چې دا به 200 کروڑ نه زیات شوی ورسره پاکستان کې چې کم مورټیلیټی ریټ تا یوه خزه تقریبا 3 ماشومان ته زیګون ورته او سره سره مونږه کبیا دلته وګور پاکستان کې پاکستان چې کومه آبادی ده داغي تقریبا 50% چې کم برخه د هغه ځوانان دي د دې څو کالونو کم عمرونه لري. په دې کې د کال 2018 چې کم د سرچ میرنی رپورت وو دا غي تر مخه 30% هغه ماشومان وو چې کم د 15 کالونو کم عمر کې پاکستان ته وو. بیا کومه دلته پاکستان د سرشمیرنې رپورت ته وګورو نو پاکستان چې کوم اوله سرشمیرنه شوې وه په کال 1915 کې نو هغه وخت د پاکستان آبادی دریباندې 30 میلیونه وه، خو دا وخت د آبادی شپږ ګونه زیاته شوې ده او تقریبا 300 کروڑ منده جسم نه دي.
ذوالفقار بتنی، تاسو به کې دیشي هلته کې ځینې پوهانو سره هم په دې حواله سره خبرې کړي، دغه آبادی ضرورتونه پوره کولو د پاره په دې وخت کې د پاکستان وسایل څه دي؟ آیا په دې حواله سره تاسو سره څه خبرې وکړي؟
سمینا بیبی، کزه دلته د آبادی چې کم سیډون کې دي
جی، تاسو غږ راځي، تاسو خبره کولای شئ ذوالفقار بتنی؟
سمینا بیبی، پاکستان چې اوس دا مهال د اقتصاد بدو حالاتو سره مخ ده، ور سره دلته چې کوم ریسورسز دی هغه ډیر لیمیټډ وو. لکه ما تاسو ته یو څو رپورټونو په اړه خبرې کول، نو د ملګرو ملتونو رپورټ ته چې پاکستان په کمې سره باندې دا غبادي زیاتېږي، نو کال 2015 کې د آبادی 30 کروڑ تر رسیدلې شي. دا وخت 40 کروڑ یا 30 کروڑ آبادی چې کومه د پاکستان د هغه لپاره نوکریانی دلته روزګار بیا دلته د خوراکي توکیو چې کوم غذایی قلت ور سره دلته د وبوس کنځه دا ور سره دلته تقریبا 15% نه زیات خلک چې کوم دی هغه د غربت کرخې نه لاندې ژوند کوي، ور سره دلته ان امپلویمنت بیروزګاری چې کومه ریشیو دا هغه 5.15 ته ختلې ده. نو ور سره چې څنګه دا غبادی ازیاتیږي، نو هغه سي د غستون زیاتیږي. کومه پوان پاړه خبرو کوم پوان په دې اړه سوای، نو هغه دغه خبرې کې وخت په وخت چې پاکستان یو ډیولپینګ سټیټ تا یو ملک ته چې کوم لاوس ترقی کوان دا ترقی پذیر شوی نه دا، خو هغه ورسته دلته بیا چې کوم د ضرورتونه دي هغه ګروت ریټ ده، نو هغه نشي کولای چې د خپل خلکو ته ټول سہولتونه ورسی. دلته د پاکستان هیلث کیر کې تقریبا نیمایي نه زیات خلک چې کوم دی هغه د بنیادی صحت اسانتیاو شتون ورته نه لري. دغه سي دلته پاکستان کې تقریبا 2 کروڑ نه زیات خلک داسې دي چې هغه د صفا د سکلو بو ته رستیا نه لري، مطلب هغه ته رسائی نه ورته حاصله. دلته بیا کوم پاکستان کې وګورو دا وخت پاکستان د غذایی قلت په شګه کې دلته د وړو کله کمی راشي، بیا دلته د چینی یا د نور خوراکي توکیو کمی راشي، نو هغه په شکل کې هم لیدل کېږي چې دا یو داسې له ستونزو سره مخ ده. ور سره کوم زه د کراچۍ خبره وکم، نو کراچۍ د پاکستان په آبادی په لحاظ دا وخت تر ټولو نه لوی ښار ده. د دې آبادی د کال 2018 چې کومه سرشمیرنه وه هغې تر مخه در 1.5 کروڑ ده تقریبا دی، یا دی یا 1.7 کروڑ خلک دی یاد کړیو، خدا وخت 1.5 کروڑ ځنې نور رپورټونو کې دغه دعوی کیږي. نو دلته خلکو ته کورونه چې کوم ورته ضرورت دي، دلته خلک چې کوم کچا آبادیانو کې ژوند کوي، نو یو وړو کې کور کې غټ غټ کورنۍ دلته ژوند کوي، نو هغه تلته د کورونو کم هغه د شیلټر چې کوم ورته سرپناه ورته یو هغه هر پاکستانی تحصیل نه ده. ور سره مونږ چې دلته د خوراک خبره وکړو، نو خوراک هم هغه سي هر پاکستانی ته دا وخت میسر نه ده په اسانه طریقه. ور سره دلته نور ضرورتونه دي، بیا د سکولونو ضرورتونه دي، ور سره بیا د ترانسپورټیشن ضرورت ته، ور سره بیا د انرژي ضرورت ته. نو دا ټول ضرورتونه داسې دي چې دا د پاکستان په اقتصاد باندې ډیر زور راولي، او پاکستان اقتصاد نشي کولای چې دونه آبادی ته دغه سہولتونه ور مهیا کړي. کومه بیا وګورو چې دغه ریشیو چې کوم ده، کومه 2% یادو چې دلته پاکستان د یو گروث ریټ روان ده، نو پاکستان چې کم گروث ریټ ده ته پکار ده، نو دا 1.5% په حساب باندې وایي چې دلته پکار ده. دا کم گروث ریټ اوس دا ډیر زیات ده. نو پاکستان حکومت هم کومه په دې اړه پالیسي وګورو چې دغه خلکو د کم د گروث ریټ ته یا خلکو د آبادی کې چې کم زیاتواله روان ده، نو دې په اړه د پاکستان خپل د هیواد کومه داسې پالیسي هم د حکومتونو مخې ته نه راځي. دلته سرشمیرنه 13 چې کومه شوی وه هغه په کال 1999 کې شوی وه، بیا د اتلس کالو وروسته دلته سرشمیرنه وشوه کال 2010 کې. نو چې دونه فرق په سرشمیرنه کې دونه وخت په یو سرشمیرنه کې اخلي نو یو حکومتونه دی مینس کې تقریبا اتلس کالونو کې دلته سلور پنځه حکومتونه تیر شوي دي. نو هغه حکومتونو سره چې سرشمیرنه نوې تازه نه نو هغه بس په لسی دی واه خلکو ده.
ستاسو ډیره مننه کوم ذوالفقار بیٹنی د وخت را کول او دومره معلومات چې تاسو موږ سره شریک کړل تاسو ډیره مهرباني. او ګرانو کتونکو اوریدونکو هلو ویو ای پروگرام لا جاری دی. زو یو رپورت اړخته موږ سره به نور میلمانه هم وی او دا غوی سره به په دغه موضوع باندې خبرې تری کوو. خو لاول تاسو ته یو رپورت وړاندې کوم د پاکستان د زیاتیدونکو آبادی د مسلې په حواله سره چې پوهان دې مسلې ته په کم نظر باندې ګوري. آیا هغه ته هم دایو خطر ښکاری او کنه هغه وای چې دینه د پسمه طریقه باندې ګټه هم پورته کیدی شي. د دې خبريال مدثر شاه دغه موضوع ته کتنه کړې دا رپورت یې تیار کړی.
د ملګری ملتونو د نړۍ د آبادی په حق لخپور شوی 2023 راپور کې پاکستان د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد خودل شوی دی. د راپور تر مخه د نړۍ آبادی 8.5 لکه او د پاکستان څخه د پاسه 3.8 لکه ده. څېړونکي وایي د پاکستان آبادی کې هر کال 1.9% اضافه روان ده. دا د نړۍ هغو هیوادونو کې شمیر دی چرته چې آبادی کې ډیره چټکه اضافه کیږي.
دلته وسره چونکه دا نور سیزن ایسوسییټډ دی زیات تر پولیټیکل نو زما خیال چې پولیټیکل ایگزاجریشن پکې انوالو شي نو هغه کې خلک به دا وایي چې پدنی ایکچوال سمره دی او دی شوکې سمره. خو زما جنرال پرسپشن دا چې پاکستان جنرالی په هغه کنټریز کې دی کم کې چې پاپولیشن گروث ریټ زیات دی نو دومره ایگزاجریشن باندې سمه چې خلک په شک کې
وای. د دې بلابل عوامل دي چې پکې اقتصادي، سیاسي، مذهبي، د تعلیم او پوهې کمی او د حکومتونو د منصوبه بندۍ ناقصه تګلارې شامل دي. وای را روانو وختونو کې آبادۍ کې د بې کچه اضافې سره د هیواد د بقا سوال هم پورته کېدای شي. خو بل طرف ته ځینې څېړونکي نظر لري چې زیاته آبادی د ستونزو جوړولو په ځای اساسو کې بدلېدای شي. خو شرط به دا وي چې آبادۍ کې په یو خاص تناسب اضافه وشي.
موږ ګروت د سوي چې موږ خپل نیچرل ریسورسز د سه جوډیشسلی او انټیلیجنټلی یوز کو چې لږ هغه سستینبل وي او انوایرنمنت فرندلی وي. د سه لکه سپورادیک شانته ګروت نه بلکې یو هغه سیستم فالو کوي یو خاص گائیڈ کو موږ ډیولپمنٹ لا پورا خاص موږ ډیولپمنټ لا نو دا موږ لکه زموږ دا غولي.
خو زیاتره څېړونکي په دې نظر دي چې پرمختللو هیوادونو کې آبادۍ کې د اضافې په نسبت وسیلو کې زیاته اضافه کیږي نو دا غي په ژوند د مثبتې اغیزې وي. خو پاکستان غوندې هیوادونو کې چې وسیلو کې د اضافې په نسبت کمی زیات په تیزۍ روان دی آبادۍ کې چټکه اضافه لویه ستونزه جوړولی شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پېښور.
او ګرانو کتونکو اوریدونکو دا وخت موږ سره په پروګرام کې ملم کیږي د خیبر پختونخوا په خوانه د مردم شماري کمشنر ممتاز خان صاحب. هغه ته هر کله وایو په خیر راغلی ممتاز خان صاحب. تاسو ډیره مهرباني د وخت راوستلو. تاسو د ډیری مهمه محکمې سره پاتې شوی او کمشنر وی مشر وی دغه محکمې. تاسو نه زما لاولنی پښتنه دا جوړیږي چې کله مردم شماري کیږي. پاکستان کې اخیری ځل 2010 کال کې شوی و نو پدې کې یوازې د خلکو مطلب سرونه شمار لکېږي چې څومره خلک دي او کنا د هغه خلکو د ضرورتونو حساب کتاب هم لګول کېږي چې دومره خلکو ته څومره ضرورت ده په دغه علاقه کې.
په علاقه کې خود خلکو ضرورتونو چې دا بدل ته څومره کسان پاتې کېږي یا په دې علاقه کې د څومره خلکو ضرورتونه پوره کېدي شي اخو یو جدا خبره ده. موږ دا وی چې کله مردم شماري کړي و پاره کې موږ د دې د عمر د لحاظ سره تقسیم کړو او د ژبې د لحاظ سره چې کومه علاقه کې کومه ژبه ویل کیږي او کومه علاقه کې د عمر د لحاظ سره څو نخلک پاتې کیږي.
هغه حساب سره مونږ ورته شمیرې کړو.
دومره وخت ولې واغستل شو په پاکستان کې؟ اخیری مردم شماری 2010 کې وشوه او نتیجې په 2020 کې یعنی تقریبا 15 کال پس داغه نتیجې جاری کړې شوې او داغه نه 2010 نمخ کې هم چې کله اخیری سرشمیرنه شوی و نو هغه په 1999 او 99 کې شوی و. 19 کال پاغه کې وخت اغستل شوی و. دومره وخت ولې په پاکستان کې ولګي په یو سرشمیرنه په عمل کې؟
اصل کې د دې لوی وجه خو سیاسي ولا چې سیاستدانانو د مختلف علاقې سیاستدانانو په دې کې ذاتی دلچسپي درلود او دې وختله چې مونږه د مونږه آبادی دې زیاته شوشي او باور صورتو کې دې ته دې سہولتونه زیات ورتل شي. د دې وجه نه چې کنسنسس پیدا کول د دې سیاستدانانو تر ځنځا ډېر ګران کارو او هغه په 2017 کې بیا هغه کنسنسس جوړ شو او په یو خبره باندې کنسنسس چې مونږ به بالکل صحیح شمیر کوو او په هغه کې به مونږ ایگزیجریشن به نه کوو او کوشش به کوو چې دا بالکل صحیح راشي. نو کوشش مونږ وکړو چې بالکل صحیح شمیر وو او په هغه کې مونږ تر سهاره پورې کامیاب هم شو او خدای نه پس هغه ایکسپټ کوو د دې پولیټیشنز لپاره الیکشن ته ګرانه وو چې دا ریپرکشن سره سره پوری شروع دي. مختلف علاقو خلک هغه مختلف بنا کوي چې دلته زموږ آبادی یا کم خولې شوې ده یا زیاته خولې شوې ده. نو خاص طور سره دوه علاقې په هغه وخت کې ما خپل مرګرو کمشنرانو سره نورو سوبو کې خبرې وکړې دي. په یو په کراچۍ کې دا مسله وړې راځه او یو په فاټا کې دا مسله وړې فاټا خو ما سره و کراچۍ مې بل مرګري سره و. نو پاره ده کې یقینا لکشن ته مسائل وی د پولیټیشنز خو موږ کوشش کړو چې موږ صحیح شمه وګورو او پاره کې کامیاب هم پاتې شو.
او دا په عمومي توګه باندې سمره مده پس په کار دا چې په یو ملک د خلکو آبادی وشمارل شي په سمه توګه باندې پاکستان کې داخله په کار دا چې مردم شماري وشي سمره مده پس
کانسټیټیوشنلی دا خلاص کاله پس په کار دا چې وشي او بدقسمتی سره موږ دا په خپل ټایم باندې نه دغله شوې کولومبي ځل باندې پس 1951 کې شروع وا بیا 1961 کې شروع وا او دا غنه پس بیا مختلف اوقاتو کې پدې کې ټایم تیر شوی دی او دی وخت کې خو تاسو خبر صحیح ده چې دا 2017 دا مردم شماری زمونږه هغه خو ډېر زیاته لیټ شوی وو.
او تاسو په هغه وخت کې په خپل دا هر څه لیدل تاسو کمشنر وې تاسو دا هر څه عمل سارلو نو کم کم چیلنجونه تاسو ته مخې ته راځي؟ دا خو یو جدا حکومتي اداره ده چې هغه په خپل سر باندې په خود مختاره طریقه باندې د کار کولو د پاره جوړ کړی شوی ده. نو چیلنجونه تاسو ته وی چې کله په دغه عمل سره تر سوې کله دغه عمل په عملي کوي؟
یقینا مونته یو مسله مونته په فاټا کې پیښ شو او د دې شي په فاټا کې لوکل پاپولیشن چې دا غزه نه ده دهشتګردي د واقعاتو په وجه باندې او دا غینا علاقې نه وتلی او په پورا پاکستان کې ځای پځای آباد شوی لکه ملتان نو واخلې تر کراچۍ پورې لاهور پورې او دا ټول خلک دا علاقو نه اکثریت ہوتے ہو. بیا مونږ کوشش دا کولو چې دا مونږ شمیر کې راولو او دا دې په فاټا کې وشمارو. کوشش مونږ ډېر کړو چې سب خلک ته مونږ ته خالي زبانی کې دا راته وي چې مونږ د دې ځای ته مونږ په هغه ځای کې شمار او په داسې یو ایجنسی کې داسې هم سلکشن ته علاقې نه پاتې شوی په هغه تم نه زیاتې نه وي لږې علاقې داسې وي چې کم ځای کې حالات تم نه خراب وو چې په هغه ځای کې زمونږ لپاره شمیر کول ممکنه نه وه. پوغه تم نن دې چې موږ وایو چې کنه دا په پتی باندې یو خاص اثر واچولې وي پښمیر باندې تم نه خاص اثر ونه چولې.
او تاسو نه به یو اخیری ته پوس دا هم کومه ممتاز خان صاحب چې کله د مردم شماری سر شمیرنې دا عمل وشي د دې په بنیاد باندې تاسو سره تجاوزات تاسو سره وړاندې زونه یا ریکمنډیشن هم بیا صوبایي یا وفاقي حکومت ته ورکوي چې د خلکو په حساب باندې په دې علاقې کې د دې کارونو ضرورت دی او دا یو خاص مخصوصه علاقې چې دا هغه په دې کې آبادی ډیره زیاته شوې ده دلته کې زیاتو ترقیاتي کارونو ضرورت دی؟
نا چې زمون کار صرف شمیر کولو او شمیر کولو کې تاریخ کې د ضلع کې سمنا آبادی دا په تحصیل کې سونا آبادی دا د صوبه سمنا آبادی دا ډیویژن کې سمنا آبادی دا ټول آبادی به مونږ یو شمیر مونږ ورکول به گورنمنت ته بیا د حکومت نورې ادارې چې دي هغه به دا فیصله کوله چې په دې ځای کې د علاقې د خلکو د شمیر مطابق د کم سیزنو ضرورت دی او کم سیوا دی او کم نور پکار دی او ضرورت څه شی دی دغه مطابق دغه نور ادارې بیا فیصله کوي. هر یو کس لکه مطمئن صحت به خپل ګوري، مطمئن تعلیم به خپل ګوري، سوشل ویلفیئر به خپل ګوري، هغه بیا هغې خپله کتلی دي چې کوم ایکټیویټي هلته کې کومې طریقې سره کوي.
تاسو ډیره مننه کو ممتاز خان صاحب، تاسو موږ له دومره وخت راکړلو او دومره مهمه ادارې په حواله سره او عمل په حواله سره تفصیلات معلومات شریک کړل. تاسو ډیره مهرباني. او ګرانو کتونکو اوریدونکو، هیلو ویو ای پروگرام لا جاری ده. موږ به هم په دغه موضوع باندې چې د دې آبادی یا د دې آبادی د منصوبه بندۍ په حواله سره د خزو او د سړو خوخه سمره سمره دا بیا په دې کې مسلې سدي د دې د لاس نورې مسلې پاکستان ته سره جوړې دي شي. په دې موضوع باندې به هم خبرې کوو، خو یو ریپورت دلته کې ګورو. او دغه ریپورت چې څنګه د ډیوا خبريال ذوالفقار بټنی لک سات مخ کې ویل چې 2018 کې چې کله د پاکستان سرشمیرنه شوې و، د خزو آبادی پکې نیم پنیم تقریبا 10 کروڑ نه څه زیاته خودلې شوې و. خو بیا د دومره آبادی ضرورتونه پوره کولو لپاره هغوی ته هغه شانتي حقونه ورکړی کیږي. د وومن پارلیمنټری کوکس او د جرمنی د غیر دولتي تنظیم اف ای اس د سوري لاندې شوی دستوره کې د پاکستان د پارلیمان دننه د خزینه غړو د پاره په کلیز بجټ کې د نارینو غړو په سیر د مالی برخې په خودو زور ورکړی شوی دی. او د خزو د حقونو مبارزونو ویلي یو ټولنه هم تر هغه پرمختګ نشي کولای تر څو چې خزې د دې په ترقۍ کې د نارینو ترڅنګ اوګه په اوګه برخه ونه لري. وقار احمد په دغه ریپورت تیار کړی، دغه ګورو بیا واپس راځو.
د پاکستان په کلیز بجټ کې د هیواد خزو ته برابر برخه ورکول او په سر لیگ غونډه کې د پارلیمان خزینه غړو او د خزو د حکومت مبارزینو اویل باید د پاکستان په بجټ کې د خزو په نامه مختشوي فندونو په آزادانه توګه پلټنې وکړي شي چې آیا دغه فندونه په خزو مصرف کیږي او کنا.
پاکستان کی خواتین ہماری طرف دیکھتی
ہیں. پاکستان خزی پا پارلیمان کی کارکون کو زنانہ غڑو لوری تگوری او تملری چی بھی باز زمان لپارا کارو کی خو من پخپلا دا سنفی تو پرخ کاریو. مثال پتو گا سڑو غڑو تا فنڈونم زیاد ملاوی گی او سڑی پا بوڈونو کی ناس فی چرتچی دا فنڈونو ویشت کی گی.
دا خزو دا حکون و مبارزین وی پاکستان تر آغے پر مختگ نشی کولے تر سوچ پٹولا نکی خزو تا سماجی انصاف ور نکڑی شی او مهمه ده چې د بجټ په تیارۍ کې خزو ته د آبادۍ مطابق یو شان برخه ورکړي شي.
حسی خو خزی د ټولې آبادۍ اکثریتي برخه ده او دا هم ویل کیږي چې خزه به په هر څه کې لومړیتوب ولري، خو چې کله د بجټ او د پیسو خبره راشي نو بیا خزه شاته ساتل کیږي او له پامه غورځول کیږي او باید چې خزو ته په هر میدان کې د برابرۍ حق ورکړل شي.
د کال 2018 د سر شمیرو تر مخه د پاکستان نږدې نیمه آبادی په خزو مشتمله ده، خو د حکومتي کاروبار د وسیلو او اقتدار په ویش کې د توان لرلو باوجود په هیواد کې زنانه او سره منصفانه چلند نه کیږي.
انسټیټیوشن کې اندر جو
زما په انداسا ادارو ته نه افسر شاهي د شوزو په چارو سترګې پټې کړې دي او لدې پرته چې وایي د شوزو لپاره به بجټین کوي، خو بیا کله موخه یو وخت راشي نو نوري چشمه په سترګو ملګوي.
پوهان وایي د بجټ په تیاری او د معاشي پالیسو د جوړخ په محل د خزو ضرورتونه په نظر کې نیول ضروری دي، ځکه چې د پارلیمان په چارو کې 80% برخه خزه اخلي او دا د قابلیت ژوندې ثبوت دی.
موږ به سماجی انصاف څنګه ترلاسه کوو؟ د دې لپاره اړین ده چې د زرایو شتونوالی وي او بجټ کې برخه کې خودل شي، او دا ځکه چې د صنفي انصاف پر وړاندې لومړی ګام هم بجټینګ دی.
د ګلوبل جنډر ګیپ د کال 2022 د ریپورت تر مخه پاکستان دا وخت د سنفي یووالی په نوم لړ کې په سلورم نمبر دی، یوازې عراق، افغانستان او یمن ترې شاته دي.
پاکستان کې 230 ملیون
کده پاکستان 22 کروڑ آبادی کې 50% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي، نو ښکاره ده چې په دې کې 70% خزي شامل دي او د غریبۍ تر ټولو لوی پیټې هم د خزو په سر پریوزي.
د پارلیمان خزینه استازي وای باید د ژوند په هر برخه کې خزو ته لومړیتوب ورکړل شي، ولې چې تر څو خزه پرمختګ اونکړي نو ټولنه هم پوړان دي تګ نشي کولې. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
کتون کو ریډونکو هلو ویو ای پروگرام کې تاسو ټولو ته یو ځل بیا هر کله وایو او نن موږ خبرې اترې کوو د پاکستان د زیاتیدونکو آبادی د مسلې په حواله سره چې یو طرف ته ورتا ک خلک د مسلې په نظر باندې ګوري خو ځینې سړنکاران وایي چې نه د دین غټه هم پورته کې دی شي او غټه دی پورته کې دی شي قسمه پالیسیانه جوړی شوې موږ سره په دې وخت کې د پېښور یونیورسيټي د سنفي علوم او استاد پروفیسور درویش افریدی صاحب ملګری شوې دی په پروگرام کې حقیقتا هر کله وایو په خیر راغلی افریدی صاحب
مننه
خوشاله تاسو ډیره مننه د وخت را کولو درویش افریدی صاحب او د پاکستان د زیاتیدونکو آبادی د مسلو په حق لا خبرې طریقو تاسو ته هم آیا دا یو مسلخ کاری او کنا دا یو موقخ کاری چې د یو غټتی پورته کې دی شي په سمه طریقه باندې
زه فکر کوم چې د پاکستان چې کوم موجوده حالات دي د دې چې کوم مطلب سیاسي بڼه دا د دې چې کوم مارکیټ حالات دي د پاکستان آبادی د دې د پاره ډېر لوی یو بوج جوړ شوی دی او دا یو بوج دی چې مطلب دا نور ستونزې بیا زیږوي نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان مارکیټ د پاکستان نظام هغه د دې جوګه دی چې د پاپولیشن پزان کې ابزورب کړل شي د دوی ستونزې د دوی ضرورتونه پوره کړل شي نظام د دې هغه نه دی
نو سم مسلې جوړې دی شي ک ځوانان لکه څنګه چې موږ وختي خبره په پروګرام کې وکړه پاکستان د بازي آبادی 50% ځوانان دي نو که 50% ځوانان دي نو هغه خو بیا ډیر ښه کار کولای شي ډیر په سمه طریقه باندې د ملک په ترقۍ کې کردار لوبولای شي نو مسله بیا څنګه جوړې دی شي
مسله دا ده چې د پبلک مارکیټ مطلب ریاستي ادارې او ریاستي نظام هم دومره تکړه نه دي چې دا ځوانان ابزورب کړي په خپل ځان کې جذب کړي د دوی نوکری د دوی جابونه د دوی بیا چې کوم دی پرایویټ سېکټر هم زمونږ نشته دی زمونږ پرایویټ سېکټر هم ناشته نو دا دومره پاپولیشن ضرورتونه چې کوم دي کاغه تعلیم دي کاغه مطلب هیلث دي کاغه بیا مثال خبره جاب مارکیټ دي یو ضرورت نشي پوره کولای او نو ریاست په دې تیر 15 یا کال کې چرته دی په لونه سیریس پام کړی دی چې موږ د ستونزې سره مخ کیږو او مخ کیږي شو یو ورځ نو دا ټول ستونزې پاکستان ته په یو وخت راځي مشهوی دي چې په دې کې د آبادی هم دا چې جابز نشته روزی نشته مخکالین نشته هیلت نشته د نو فیسیلیټیز چې کوم په کار وي انشته نو یو فرستریټډ یوت پیدا کړي دي دا یوت بیا عموما چې کوم پاپولیست فاشیست کوم د کې الیمنټس وي په سیاست کې پټول نه کی دا بیا غوی ته ډیر 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 اټریکټ کیږي او دا بیا په داسې ډیر هغه شیل او چې کوم انقلابی ناری وي او ریډیکل ناری وي په هغه په سی بیا زی د پدې تما پدې هیله چې نظام به ټیک شي او موږ به د ښه شو البته مطلب رقم نه کیږي
نو پروفیسور افریدی صاحب تاسو وایئ چې ځوانانو لپاره هغه شانتي موقع نشته چې په سمه طریقه باندې د دوی تربيت کړي شي هغه ته هنرونه زده کړي شي او بیا هغه شانتي د هغه نه کار غسته کړي شي نو دلته کې بیا تاسو ناکامي د کم یو سیس ګوري آیا ریاست هغه شانتي دغه یو د اساسه هم ویل کېږي چې کنه ځوانان خو د ملک اساسه هغه اساسه په سمه طریقه نشي نه د استعمال کړي وسه پوری او کزوانان په خپل صلاحیتونو نه د کار اغستو جوګ نه دی
ګوري پاکستان یو سکیورټی سټیټ دی نېشنل سکیورټی سټیټ او نېشنل سکیورټی سټیټ چې کوم دی کنه د بیا د خلکو د فلاح د بهبود د ویلفیر پاره کې پاپولیشن کنټرول هم یو ارخ دی او بیا چې کوم ستاسو ځوانان دی هغه د دې جوګ کول په دې سمبالول چې په تعلیم کې ښه صحت ولري او بیا د هغه لپاره د کاروبار د روزګار د غو مواقع نو ریاست کله هم په دې اړه باندې سوچ نه دی کړی، بلکې دلته یو داسې نظام د 15 کال چلیدلې دی چې د دې نتیجې به اونځه راوړې دا چې کومه تاسو ویلې چې پاکستان د دفاع سره مخ کیږي، د بیره ده د پاکستان تعلیم نشته، د ترګری زیاته شوې ده، نن هم د ماکه شوې ده، په هغه کې بیا مطلب هغه چې کوم زغم دې په خلکو کې ختم شوې دی، نو دغه چې کوم دا ټول ستونزې دي زموږ په ټولنیز ستونزې دي، دا د 15 کالو د یو خاص سیاسي نظام او د یو خاص پالیسیو د هغه برکت دی دا چې موږ یې وسوینو. نو ریاست پاکستان کله دا یو پریارټی یو ترجیحاتو کې نه راغلی چې د ستونزو خدمت زموږ د راتلونکي نسلونه دا به څنګه موږ دې جوړ کړو چې دا په خپل حقوق ودرېږي، دا د نورو قانونو سره نورو د نړیوالو د نورو ولسینو سره سیال شي، دا د پریارټی نه پاتې شوی. نو دا څه عجبه خبره نه ده چې پاکستان کوم ریاست کې بیا د پاپولیشن مسله ودرېږي، بیا د نورو ستونزې راته ولاړېږي، دا د دې ریاست چې کوم پالیسۍ دي او د سیاسي ډانچه نه د هغې پیداوار دی.
تاسو د صنفي علومو استاد یې او ستاسو تجربه، ستاسو تجزیه، ستاسو مطالبه هم په دې حواله سره ډېری پاپولیشن کنټرول یا په آبادی باندې د کنټرول تاسو خبره وکړه، نو دا بیا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې هغه د خپل ملک آبادی کنټرول کړي، او کنه تاسو د یو فرد دا ذمہواری ګوري چې هغه په خپل دا فیصله وکړي چې هغه ته په خپل خاندان کې د څومره خلو ضرورت دی یا د څومره کسانو ضرورت دی، هغه څومره وس لري چې هغه
ریاست ڈکٹیٹ کی داخل ہوگا بل پلو بیا به یو اړخدا هم می چې نه ریاست دغه ذمہواری لري چې کله ولس کله خلک په یو غلطه لار روان وي د دوی ډایرکشن سیده کړي، دوی له یو داسې انسینټیو سټرکچر راوړي، هغه انسینټیو سټرکچر موږ پولیټیکل ساینس په ژبه کې وایو، ورته چې د پاپولیشن کنټرول طرف له دوی په خپله لاړ شي، داسې یو سیستم ورته راوړي غواړي. نو هغه هله کېدې شي چې کله ته یو داسې پلان ولرې د ترقې چې زه خپله انډسټري ښه کول غواړم، زاربنایزیشن په لور تلل غواړم، زه چې کوم دی که نه مطلب دا نور اوږدې پالیسۍ وي، اوږدمهاله پالیسۍ وي چې په هغې کې ته کولی شي چې د خلکو پام هم دې طرف ته انسینټیو سټرکچرز ورته بدل کړي، هغوی نه بیا ګټه کوي چې لږ بچي ولري. د دې سره بیا به ته تاسو ذکر وکړو نور د جینډر، د دې سره د ښځو امپاور کول دا ډېر اهم خبره ده، ځکه چې دا د ښځې د مور حق وي چې څو بچي راوړل غواړي او څومره وقفې سره یې راوړل غواړي. که چېرې موږ ښځه داسې امپاور کړله، ښځه بیا به خپله چې کوم دی دغه پام کوي چې خپل صحت له د ماشومانو تربیې له دې ته خیال کوي. خو انفارچونیټلي زموږ داسې ټولنه ده، قبایلي ټولنه ده، بې تعلیم خلک یو، ریاست هم دا کار نه کوي چې په موږ کې دا شعور پیدا کړي زموږ زنانه چې کوم دی دا په خپلو حقوقو ودروي چې دوی خپلې فیصلې په خپله وکړلی شي، او دا بیا د ریاست لپاره به هم ډېر غټ برډن به نه ریلیف کوي، ته نه غټ بوج به کموي. نو ما چې څنګه چې دا ټول په ویلفیر کټګریز کې پریوزي چې د ریاست فوکس په دې باندې وي چې دا ولسونو له ښه ژوند زمینه څنګه جوړه کړم، خو انفارچونیټلي دلته چې کوم دی که نه د نیشنل سیکورټي په نامه باندې دلته یو څه فوج او د فوج سره تړلي چې کوم د سیول سوسایټي کې خلک دي، د دوی یو الایانس را جوړ کړی دی سره سوشیو اکنامیک لیټ ملګری شوی دی، دا 15 کاله دوی په دې پلنډر کې تیر کړم، په لوټ مار کې تیر کړم، ازای د دې چې دوی د مارکیټ سوچ کې چې خپل مارکیټ په خپل خپل څنګه ودرول دي، موږ خپل خلک څنګه چې کوم دی کنه په دې جوګه کو چې هغه یو پرمختللی او خوشاله ژوند ولري. نو دا د ریاست هغه نه دي تیر شوی مطلب ترجیحاتو کې ناراضي، او اوس دوی ته دا ګرګ احساس کیږي چې دا خو موږ ډوب شو، نو نه کې دغه څه یې ورته دغه ډیر خلک وو چې ورته ویل چې دا ټول ستونزو سره مخ کیږي ریاست مخ کیږي او نه یو ورځ.
تاسو د وومن امپاورمنت ډیرا یو زبرم ډیره ضروری ډیره اهمه خبره وکړه، او چې کله مالک شانتی ریسرچ کو د دې په دې موضوع حواله سره نو پاغي کې هم دا خبره ټولو نه بروا چې کچرتي د دې مسلې حل پکار دی په یو ځکه د آبادی د کنټرول په حواله سره نو خزو ته د اختیار ورکړی شي. خو بیا افریدی صاحب کا د پاکستان ټولنې ته وکتل شي دا خبره هم کیږي چې الته کې پیدر شاهي یا پټریارکل سوسایټي دا د سړو پکې واک اختیار زیات چلیږي. او سور زیوړان د مونږ ولیدل په بلوچستان کې یو کس تاسو چې کله خبره کوله مونږ هغه فوټیجم چلو چې یو کس وای چې هغه شپېته بچي پیدا شوه وای چې سل پوره کول غواړي او یو بل واده ته هم ضرورت لري. نو په دې سوچ سره به بیا د خزو د اختیار هغه با اختیار کول خبره تر څومره حد پورې تاسو ته پریکټیکل یا عملی ښکاری؟
ما انفارشنلی فیزا دا ټایم په نظر کې ساتم او زه ځنې خبرو په ډیټیل کې نشم کولای. ما تاسو ته وختي خبره وکړه چې انسنټیو سټراکچر د ګورنمنت د دخل په تا اوس ګوره داخلي په قبایلی نظام کې پراته دي. نو موږ اکثریت آبادی مطلب په کلیوالو قبایلی نظامونو کې پراته یو الټریاست د ریاست بنیادی مقصد دا دی چې ماته سکیورټی راکړي. سکیورټی د څه شي؟ د لایف سکیورټی ماته راکړي، ماته چې کوم نه کنه د هیومن فریډم سکیورټی راکړي، ماته د پراپرټی سکیورټی راکړي. دغه درې چې کوم زما ضرورتونه دي د سکیورټی په حواله باندې ریاست په دې کې ناکامه شوی دی چې هغه پوره کړي. نو ما بیا خپل چې کوم ټرایبل ټریډیشنل سټرکچرز دي د قبایلیت د غټ فیملی دا ذمہواری واخلی چې د دوی بنیادی چې کوم تحفظ دی د دوی د ژوند تحفظ د دوی د مال تحفظ او د دوی د ازادۍ او د هیومن ډیګنیټی تحفظ د ریاست کار دی. خلک دلته ډیر بچی د دې د پاره وروړي چې زما لایف هم غوي انشورډ وي چې څوک تر ته ور کلیوال بل څوک چونکه عدالت نشته دی چونکه پولیس سیستم داسې دی ریاستي نظام برباد دی. نو خلک بیا په تر تر ګور او په ورور او په زوی او ډیر بچی چې وي په دې باندې ځان ساتي خپل ځمکه ساتي خپل عزت ساتي اچھا عزت څنګه معنی شوی په یو قبایلی سټرکچر کې په هغه انداز کې. نو زه ویمه چې ریاست کې چلی دا وکړي چې ریاست د خلکو نه دغه د سکیورټی بوج واخلي او خلک چې کوم دی کنه انډستریلایزیشن طرف له لاړ شي. انډستریلایزیشن د ځان سره اربنایزیشن راوړي او هغه انډیویجوالیزم راوړي. هغه ټرایبل سټرکچرز بیا ماتوي. بیا په هغه کې یو انډیویجوال لیول نه چې څلور کسان هم ته نشي ساتلی. بیا هغه تعلیم وي د هغه چې کوم دی هغه وي او خاص او کال ژوند وي ستاندرډ کال او چې څه وي د ژوند. نو اوس خو په کلو کې پراته دي پتی ډیر دی او ورځې کم دي کنه. او بیا دا خلک نه یوازې سر او مال وي عزت په بچو باندې ساتي بلکې ورسره خپل غربت ختمول وسیله هم دا غړي. حالانکه دای مزید په غربت کې ورډوبوي ځکه چې په کلي کې وسړي داس بچی شول شر کاله پس دغه داس بچی چې کم دي را لویږي او دیش کاله پس دوی بیا د غزمه کې لچ کم ناست نو دې ځمکې نه د دوی سبسیسټنس اکانومي د زمونږ په توګه کې چې عمره سبسیسټنس اکانومي په ساده ټکو کې به اوریدونکو ته ووایم چې هغه خوړل سټل دي پټې دي د بې زده دا او مسغې ته ناست او هغه خوري. نو ساج بچی بل نسر را لوی شي هغه غزمه کې کم د تقسیم را تقسیم کې باغی کې بیا چې کم د پکلو کې بیا غټ انګړ والا پورنم جوړیږي. نو هغه بیا چې کوم دستا هغه د زریز مکم لاړ شي بیا ستا دا ماشومان څه کوي یا د دوی ماشومان څه کوي. دوی بیا چې کوم دي کنه مکم ته لاړل دوی په تعلیم هم نه دي سنبال دوی په صحت هم نه دي ښه. دلته مارکیټ نه پرایویټ سیکټر شته دی نه پبلک سیکټر شته چې ابزورب کړي. نو دا بیا څه کوي؟ دا بیا په همګم پاپولیشن برا لویږي چې دی به د ځان لپاره هم خطرې وي دی به ټولنې هم خطرې وي دا به ریاست هم خطرې وي دا به دا ورته هم خطرې جوړیږي. نو مطلب دغه ټول مسلې دي او دا یو د داسې ریاست پرایورټیز کې راځي چې هغه ریاست د خلکو د فلاح او بهبود او د ترقی او د پرمختګ سوچ کوي. دلته خو چې کوم لیډ ناست هغه خپل پلانډر کوي ګوره د نیشنل سیکورټی په نوم باندې، د پیټریاټیزم په نوم باندې، او د څه کم دی کنه د دې سو باندې عام خلک چې کوم دي غریبانه انداسه حال دی پریخي دی په ویلا خیرونو ته ولاړ.
صحیح درویش افریدی صاحب، زه غواړم تاسو مونږ سره لږ سات پاتې شئ. مونږ یو بل ملمنې ته زو، مونږ سره شیبا هدایت په دې وخت کې د ټلیفون په لار باندې ملګری کیږي. په پیمان ان جی او کې کار کوي چې د خزو د ماشومان د صحت په حواله سره هغه په خیبر پختونخوا کې کار کوي. هغه ته به هرکلی وایو شیبا. خا شیبا بلک سات کې مونږ سره ملګری کیږي. نو پروفیسر سر سپتا سن بزای او بل پختنه وکم تر سو پوری چی شیبا مونږ سره ملګری کیږي. پاپولیشن کنټرول یو سو طریقې دي چې په هغه پټوله دنیا کې رایج دي، او پاږی کې بیا فیملی پلانینګ یعنی خاندانی منصوبه بندي، او بیا د هغه سیزونو استعمال چې هغه د دې خاندانی منصوبه بندي د پاره استعمال دی شي، په هغه باندې کار کیږي. د هغه کمپینونه چلولې کیږي، خلکو کې شعور بیداری کوششونه کیږي. پاکستان کې هم مونږه لیدلې دي داسې کمپینونه خو چلېدلې دي، نمونه هم شته په سرکاري کچه باندې، خو هغه شانتي داغي بیا پروګرس یا داغې نتیجې نه دي لیدلې شوی، او نتیجې هغه بیا د پاکستان په آبادی کې ښکاری چې تقریبا یادېږي 1.5 کروڑ آبادی پاکستان رسیدلې ده 1.5 کروڑ آبادی ته. د دې پروګرامونو د ناکامۍ تاسو بیا څه علت ګورئ؟ آیا دا هم د خلکو هماغه قبایلي سوچ ده، او کنه د حکومتي غیر سنجیدګي ده؟
ګورئ، مونږ دا نه وایو چې زمونږ ټولنه چې کوم دی په دې کې جهالت نشته، په دې کې مثلا قبایلیت نشته، په دې کې مسلې نشته، د دنیا په مسلې دي. خو د ریاست ذمہواری دا ګرځيږي چې دې دې چې کوم دی کنه سوشل انجینیرینګ دی. او سوشل انجینیرینګ دلته څنګه شروع دی؟ دلته سوشل انجینیرینګ، پروګرسیو سوشل انجینیرینګ نه دی شوی چې خپل ټولنه زه په تعلیم سنبال کړم، زه چې کوم دی کنه ماډرنایزیشن طرف ته راغلم، د مرکزیزیشن، انډستریلایزیشن دی راولم، ا دې طرف سرکار نه دی شوی، بلکې دې ریاست انډر د پریټیکست اف یا په دې بهانه باندې چې ماته د سکیورټی خطر را ده، زما د وجود خطر را ده، یو داسې هوای را جوړ کړی ده، او د بیا دا کړی دی چې د دې لاندې د پروګرسیو سوچ وجلې د چې کوم دی کنه لیبرل او پرمختللی سوچ وجلې دی، دا هم مخې او پروژه پسنده سوچونه دای روزلې دي، پروژه پسنده ډلې روزلې دي. تاسو سوچو کوي اوس هم کفر ګڼل شي دا خبره چې آبادی کنټرول کوي، وایي امت زیاته وو. دا چې کوم یو خاص ورژن دی د مذهب، دا ریاست پیټرنایز کړی دی، دا ریاست روزنه کړی ده، ریاست پرورش کړی دی، او ریاست په ټولنه کې بیا خور کړی دی. و زموږ خلکو ته چې ورشي او هغوی ته ترغیب ورکوي چې وګوره دغه پاپولیشن کنټرول، نو دوی به یو دن درته ووایي چې امت زیاته وو. بیا یو داسې مذهب یې پکې ارتوډاکسي یې پکې ور انجکټ کړی دا چې دې سړي ته وایي چې ګوره دا ماشومان دغه آبادی زیاته شوله، لږ کنټرول کوي. دا عموما رویې دي، اوس دا رویې چې کوم دي دا د ریاست ذمہواري وه چې دې رویو کې او د اټیچیوډس کې د چې کوم دی انجینئرینګ کړی دی، دا ډېر آسان کار دی. د الټه دا کار کړی دی چې هغه فورسز چې کوم رجت پسند دا قدامت پسر پرست فورسز دي د مذهب په نامه باندې دایره اوچت کړی دي، چې هغه قبایلي شکل خپل کړی دی او هغه مذهبي شکل خپل کړی دی. بیا تر دې هدف پورې دا فورسز مضبوط شوي دي او سمبال کړی دي، د جهاد په نوم، په یو نوم، د مذهب په نوم، پلانا ډینګا او هغه له بیا چې کوم دی کنه تر دې هدف پورې زړه ورشي دي چې ته پولیو کمپین نشي کولای چې په تیرا کې پولیو خلکو ته واچوي، وې دا هم کفر دی په هغه باندې چې زموږ د پولیو واره خارج کیږي. نو دغه شان چې کوم دی کنه پاپولیشن کنټرول هم کفر ګرځول شوی دی دلته، او دا کې ریاست کنه نه پنه کنه وی په بل واسطه چې کوم پدی پدی ګناه کې شامل دي. د ریاست پر الایس شو کړی دی د یو وجد پسند مذهبي او قبایلی سوچ سره، او هغه د دې لپاره جوړ کړی دی چې دا موجوده سیاسي چې کوم نظام دی چې په چې چې جابرانه نظام دی، د خاص خلکو او د خاص ډلو به باندې قبضه ده، دغه نظام مینټین ساتلو لپاره یو وجد پسند او قبایلی سوچ او قبایلی رویه او انتها پسند مذهبي فکرونه دای روزلی دی او دای په خلکو نفوذ کړی دی. نو دا ډېر ستونزې دي کنه، نه یوازې دا چې ریاست ته جهاد کولو ده، بیا نور چې کومې پالیسۍ یې وي، دا هغه الټیمیټ چې کوم بل اخر نتایج براوته دی، دا به راوته دی. دا تا چې کله طالبان وروزل، تا چې کله مذهبي انتها پسند وروزل، او هغه د جنکو سکونونه مرانوي، او ښځه چې کوم دی که نه هغه د هغه نه د پبلک سفیر نه اوباسل غواړي، او خپل هغه کورنۍ او هغه روایتي رول پورې محدوده ساتي، داسې مور به کله دا احساس وکړي چې لږ به شي ښه وي، او د هغې لپاره بیا مور چې جواب کوي، هغه سبق وایي، هغه بیا نشي فورد کولی ډېر به شي. مطلب دا ډېرې مسلې دي چې دا د ریاستي پالیسیو او بنیادي خبره یې دا ده چې دې ریاست چې کوم اول کار دی دا بیخي جمهوری عوام دوستا فکر باندې نوی ولاړ دا هغه پورې د چې کوم ویلفیر اسپیکټ دی او دا دا نشي ښه کېدلی. دا ولسی ریاست دی نه، دا د ولس لپاره جوړ شوی نه دی، دغه نظام نه دی جوړ شوی. نو دې کله بیا د ولس ته ترقی او د خوشحالۍ سوچ کولی شي.
ستاسو ډیره مننه کوو درویش افریدی صاحب، د دومره وخت را کولو، دومره ښکلی معلوماتي خبرې د شریکولو، ستاسو ډیره مهرباني. او ګرانو کتونکو اوریدونکو، موږ سره اوسئ، موږ سره شیبا هدایت ملګری کیږي په پروګرام کې. هغه ته هر کله وایو په خیر راغلی شیبا.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام، ډیره مننه کوم تاسو وخت راکولو. تاسو د پیمان ان جی او سره کار کوي په خیبر پختونخوا کې، او د پاکستان د زیاتې آبادی د مسلې په حواله سره مونږه خبرې ترې کوو. د اویرنس کمپینونو په حق لبز تاسو نه تپوس کول غواړم، کچری تاسو داسې یو کمپین چلوي چې په هغه کې خلکو ته دا وایي چې په آبادی باندې کنټرول یا د خپل کورنۍ سایز چې کم دی هغه وړو کې ساتل څومره ضروری دی، آیا تاسو په اسانه باندې کولای شئ او کنه تاسو چیلنجونو سره مخ کیږئ؟
حجیزه بتاوسته بالکل د ګراوند ریالټی وي، ځکه چې موږ بالکل لګیا یو کوز سره مخ په مخامخ کار کوو کنه. زنانه سره کچر ته موږ یو زنانه په دې خبره کوو چې را سما شمانو کې کم از کم درې کال وقفه پکار ده، کی کوم ورته نه وایي چې فیملی ټریننګ وکړي بچی بن کې، ځکه چې دا ډیر زیات غټه خبره ده کنه چې زه په خپل معاشره کې یا په خپل کلی کې کوم. صرف ورته وایي چې درې کال پکې وقفو کې نه، هغه زنانه موږ نو هغه غریب به د خاور نه تپوس کوي، نو که هغه په څه طریقه باندې خاون رضا را رضا کړي نو بیا به د هغې خواښې هغې مخې ته راشي، او که دغه مسلو نه هم هغه را تېره شي او هغه بیا د فیملی پلیننګ یو میتډ واخلي، نو د هغې سایډ افیکټ دومره ډېر دي چې هغه غریبه واپس بس مجبوره شي چې نه بس زه یو میتډ هم نه اخلم. او د دې نه علاوه چې دی نه بیا پکې د هغې مذهب راشي چې نه زما مذهب ما ته اجازت نه راکړي چې زه دې بچی بند کړم، زبا مطلب کال په کال بزه بچی روړم، ځکه چې ما ته مذهب چې بیا ورته موږ وایي چې نه مذهب پتا ته دام وایي چې دوه کال د یو ماشوم حق ته به د دوه کال حق د ادا کولو نه پس چې کوم دی نو بیا به اته د بل ماشوم پلیننګ کې، نو هغه وایي چې بس چې الله پاک را کوي نو زه سوکم. نو دا چې موږ ته ډېر زیات چیلنجز راځي او ډېر زیات هرډل راځي، او په دې باندې لګیا دي زموږ ګورنمنټ هم کار کوي، غیر تنظیم ادارې چې کوم دی هغه هم کار کوي، پرایویټ هم کار کوي، خو بیا هم چې دی نظریم چې د زنانو نه زیات اویرنس موږ والا
دغه خبرې لا راتلمه شیبا چې آیا دا خو بیا په کار ده چې سړو ته نیخ پنیغه هغه سره دسی خبرې وشوي، هغه ته دسی اویرنس کمپینونه دا غوي د پاره وچلولې شي چې هغه پوه شي چې دا غوي د کوروالو صحت څومره ضروری دی، ماشومانو کې وقفه یا د خپل خاندان په حواله سره فیصله کول څومره ضروری دي. آیا داسې کمپینونه تاسو چلوي پاغه کې هم د مشکلاتو سره مخ یو کنه؟
بالکل، ځکه چې یو زنانه چې په یو معاشره کې چې دی زموږ په پښتنو په معاشره کې دی، زموږ یو زنانه نارینه سره د فیملی ټریننګ خبره کوي یا د ماشومانو د وقفې خبره کوي، نو هغه ډېر زیات بد ګڼل شي، لکه هغې موږ سره دا خبره کولم نه غواړي، هغې زموږ دې خبرې ته لکه موږ ته ډېر زیات مشکلات دي، هغې ته دا خبره موږ خو به ورته وکړو خو هغې موږ ته دې خبرې ته نه کېني.
نو تاسو دا وی چې کم کم د فیملی پلانینګ چې کم دوايانی دی یا د هغې چې کم طریقې کار دی چې زیاتره خزي استعمالي، او بیا خزو ته اکثر لا د دې چې کم منفي اثرات دي د هغې سره هم مخ کیږي، او هم دغه سبب دی چې تاسو په خپل اموي چې خزي بیا هغه طریقې پری دي. نو د سړو د لپاره خو هم د فیملی پلانینګ طریقې شته دي، او هغه په ټوله دنیا کې زیاتې مطلب د صحت لپاره هم د هغې سره د منفي اثرات نشته دي. نو آیا هغه په حواله سره هم هغه خبره کول نه غواړي چې هغه څنګه د حمل د ودرولو طریقو باندې یو سړی په خپل کار کولې شي.
هغه باندې مونږ مخ کې ډیر زیات کار کړی دا غي جنانو ته مونږ یې کنه کوم چې د مې د نارینو د فیملی پلانینګ طریقې دي هغه ورته مونږ خودلې بم ورته هغه سیس بم ورته په ډور شپ باندې پرووایډ کول ورکول بم ورته خو هغه بیا وی چې زمونږ نارینه د دې د استعمال نه یا د دې طریقې کول نه انکاری دي کوم چې فیملی پلانینګ میتھډ دی. ها او دا چې بلکې د مامل فیمل ٹیوب لائگیشن مطلب کہ کیا معشومان پورا بھی اوغی بس بیان اور ارادہ نہ بھی نہوں گا ٹیوب لائگیشن طرف کا اوی موٹیویٹ کول مونگا وزنانا تبھی کتنا شکول نو میل ٹیوب لائگیشن ام مشترے ہو میل با اوی تبیا تیار نو
او تاسو د سړو نه لکه تاسو خپل اداره چې د تاسو وی چې سړی خو تاسو خبره هغه شانتی نه اورینو آیا تاسو سره د سړی هم شته چې هغه بیا سړو سره زی او خبرې اترې کوي او هغه د قانې کولو کوشش کوي؟
جی بالکل مونږ چې بدا چې کوم یو نارینه یو زنانه به مونږ چوي زما خاوند سره خبره وکړي مونږ به هغه موټیویشن د پاره لاړو هغه به مونږ سره خبره کول نه غوښتل دا چې به زمونږ کوم میل او مونږ به هغه ورته راولېګل هغه کې بیا دا پرابلم چې لکه دې زنانه زنانو ته چې تا زما د کور خبره شړو ته وېستله نو بیا دی کې عموم لک پرابلم راتل مونږ ته چیلنجز راتل خو بیا هغه مونږ موټیویټ کړل او زمونږ د امین چې کوم دي موټیویټ کړ په دې خبره باندې چې زمونږ هم تاسو د فائدې لپاره لګیا یو.
صحیح. او تاسو ته زیاته مسله په کوم علاقو کې آیا په کلیوالو سیمو کې دغه شانتي رویو سره مخ کیږي او کنا په خاریو کې هم خلک په دې حواله سره هغه شانتي لا خبره کول نه غواړي؟
تر لکه خلکو کې اویرنس نه وی ایجوکیشن او طرف ته داغي رجحان کم وی نو کله کې د بهاري په نسبت کله کې لږیات مسائل منتراځي کنه او کله کې زیات تر لکه مذهبي ماحول کنه ناغي نه مني چې لکه یو زنانه خبرې وکي او خاریو کې خدای چې لکه اوپن مایندډ خلک هم وی او دا چې لکه مذهبي ټایپ خلک هم وی خدای دې چې د کله په نسبت خاریه کې مونږ اسانی مطلب چیلنجز هم کم راځي وخت هم زموږ کم لګي په نسبت تکلی.
او تاسو سدي سي قصه یا د سي خپل چې کم تاسو سره شوي د تجربه بیانولې شي چې تاسو یو کورنۍ په دې باندې کانې کړی چې دا غوي سلور یا پنځه بچي دی او تاسو ورته تاسو د کوششونو د لاسه هغه بیا په دې باندې په هشوي چې او زیات بچي پیدا کول نه د دې مور صحت د پاره خدي او نه دا غوي د وسایلو د پاره بیا ګټه رسول شي
چې کوم اداره د دې کې زموږ په ټارګټ او کنا چې موږ د میاشتې په تد عمره د دې کنټرسپټو موږ ریوایټ کړو چې د دې کنټرسپټو والا په دومره دومره فیمل راولي زما ټول کنټرسپټو والا فیمل ما راوستو ما ته ټیوبلایزیشن والا پاتو او ما ته زما سینیئر ویلو کوتا ټیوبلایزیشن پیشنټ 5 سٹار بتاته ولګي بس زه خو پاخه دغه کیوما دا چې یو فیملی و چې اغه له کډیر زیات مذهبي او ډیر زیات پاخه هم بد ګڼل او عمد دي د شکشات دي زنانه ده او هغه ما چې دی یو یوی یوی نیمه میاشه مهنت کلم راتلم بغب شپو چې کلس کلسم هغه ما موټیویټ کړ ټیوبلایزیشن ته هغه پینځه پد بچو دا هغه به خو غټ شو هغه ما ټیوبلایزیشن ته موټیویټ کړ او هغه ما ټیوبلایزیشن لراوسته او نو تی فیمل چې کوم دی هغه زم خبر اړیر په ښه طریقې سره دې کې دا غوې د صحت مسله ني ام یو زنانه وی کال په کال ماشومان پیدا کین هغه غوړم دي ماشوم تم توجه کوم دا غوې خپل صحت هم خرابېږي چې کله به موږ دا غوې د صحت حواله سره خبرو کنه هغه ډېر ښه طریقې سره اوریدا او مسله په کې دا د خاوند علم کو خاوند به رضا شي د ویده خو اخر علم نو بس دا کیسه مسلې
راته راپی شي شي وی دي. صحیح شتا سوډيرا مننه کو شي با هدايت تاسو راغلي مونږ سره خپل تجربه دي سي شریک کړي په دې موضوع باندې خبري وکړي تاسو ډيره مهرباني. او ګرانو کتونکو اوریدونکو هلو ویو ای پروگرام لا جاری دی مونږه د پاکستان د زیاتیدونکو آبادی په مسله باندې د دې په علتونو باندې او سکه دې شي د دې مسلې د حل لپاره پاغه باندې خبرې ترې کولې مونږ سره اوسې لنډغون ته د ماخلو بیا واپس راځو.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
هم دا د نن د ورځې هیلو ویو ای پروگرام دی. نه پس پتا سو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه کتلې شي. ز سمینا احسن سره د پروگرام د پروډکشن ټیم تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.